رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې ته ښه راغلئ. لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګول چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خو یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرولې. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د سازمان دا خبره نن په خپل ایکس یا په ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلې. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درې شپې نجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدانه راګرځولي. د سازمان په یو لنډه ویډیو کې دا هم لیکلي چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منه شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. جهارشان می پورس د الحبتور گروپ مشر خلاف بین احمد الحبتور ویل تا طالبان و حکومت حق سل جونی چه اختلی پا دوبایی که پهندون تا دزده کلو پارا سفر اکری هوایی دگر بیار تا گرزولی دی. خو هغه تیر ورځ وویل چې له دین جونی یو شمیر بیا ور رسیدلی دی، مگر طالبان و حکومت رو سده دی موضوع پارت سنه دی ویل. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه وشي. لومړۍ دوی لوبې پاکستان ګټلې دي چې د سریلانکا په همټوټا ښار کې وشوې. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان نسیم سادات ازادي راډیو ته د دې لوبو په اړه وویل.
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوب وروسته اسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د اسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 5 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس پلسار مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغول شوي دي. لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس پرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به یې ادامه پیدا کړي وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریګوژین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه بغاوت وکړ. دا ستونزه د لوکاشنکا په منځګړیتوب هواره او د واګنر وسلوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاټونو په ترڅ کې په لسګونو وسلو او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. دا زیاده کیږي چې دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون وویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورانه کړې ده چې په زوره د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې ستونزو د بدو اغېزو خبرداری هم ورکوي. په کاناډا کې بیا یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي. نور مهم موضوعات به هم واورئ. ملتیا نوکړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خراغلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې د داعش د غړي شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3500 یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ روسي حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لش تر لشه 3 تنه پکې وژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکینی طالب په څیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې د افغانستان موجود ده، پاکستان
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی هغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کوي، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوی جنایي فعالیتونو لاري پیسې ترلاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریزم لاټړ کې یو مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي ده. د ډلې په افغانستان کې تیرونی دوشنبه د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسولیت ومنه چې له عملې دوه تنه وشل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وای چې د داعش ډله ډیره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشانه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او وایي که ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو دریو کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلان لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه له اندېښنو سره سره هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي پلانونه پلي کړي. هخوا یو شمېر افغانان بیا لوړاندې له ستونزو سره مخامخ دي. دې ډول اندېښنو نور هم وارخطا کړي دي. جزئیات یې دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 4 لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې پخوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غم ونه خوړل شي، 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دا به ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کمې شي.
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم. خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړلې او داسې دغه شپخانې چې بندې کې اخر وکړو چې شی موږ
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته نړیوالې مرستې کمې شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی هم د دې سبب شوی دی چې دا مرستې څناسه کمې شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل ښار کې اوشمیر خزی وایي د خزو په کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوال ته مخه کړې ده. د خزی چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي طالبان تورنوي چې دوی ځوروي او نیسي او آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتو لپاره باید د طالبانو حکومت د ښځو په کار بندیز لرې کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
پیش از آمدن طالبا در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمد هم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه وسکاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي. کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم. خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ که موږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو. دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولی د خپلو اولادونو نس مور کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پرېښې وه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي نو دوی ته اړه شوی چې بیا څه ورته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم غریبۍ پسې چې روز له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپلې کړې اوبه او ډوډۍ نه راکوي پیسې نه راکوي موږ ته دې یو کار راکړي مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. موږ غوښتل چې د دې دعو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع‌الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع‌الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 13,200 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي. خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې هم ادعا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که تم ده سوالگرو خوزو کرای سایه نشته خو پا افغانستان که رو سلاغی چه ده طالبان و حکومت پا دیرو دولتی دارو او ده ملگرو ملتونو ده دارو پا گردون پا طولو نریوالو بنسطون و ماسسو که ده خزو پر کار بندیز ولگو او لافغانستان سره ده نریوالی طولنی بشری مرستی کمی شوی ده فقر شدت ده افغانستان پر خلکو او بزنگری توگا پر حق خوزو چه ده خپل کورونو سر پرستی وی زیاد شو. ده طالبانو لده پریکلی و روستا دیرو ماسسو خپل فعالیتون پا افغانستان که کم یا پا بش پره توگا ودر اول.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ازادي رادیو خبرونې زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولی شئ زموږ خبرونې ټولې هلته چې څلوروي ساعته دي واورئ. که چیرته د رادیو پر څپو باندې ستونزه وي کله ناکله باندې کولی شئ زموږ خبرونې هلته واورئ. د ازادۍ رادیو د خبرونو جدول هم شته، هغه خبرونې چې تاسې نه تېر شوي او غواړئ تکراري شکل باندې واورئ د خبرونو جدول ته ولاړ شئ. د هر وخت خبرونه تاسې کولی شئ په تکراري بڼه باندې او همدا ډول په ژوندۍ بڼه باندې هم واورئ. زموږ ټولنیزو رسنیو کې هم زموږ خبرونې ځینې خپرونې البته ژوندۍ خپرې کېږي چې مهمې خبري خپرونې او ځینې ټولنیزې او سیاسي خپرونې دي. کولی شئ هغه زموږ پر فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندۍ وګورئ. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی دی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یوه تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلي دي. په برېټانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي. دا تورنت کس کینټ لا نومیږي. دی و 50 کلن دی. د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. داسې باور دی چې کینټ لا د مختلفو ویبپاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټ لا تر اوسه 1200 بستې مواد چې باندې 40 هیوادونو ته استولې دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومرو کې زهر وو. د برېټانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په برېټانیا کې 222 کسانو له کینټ لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د برېټانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلې دي څه ارتباط لري. کینټ لا په کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کاله په بند محکومېدای شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د یو شمېرو لنډیز اورو.
لاکینا خپرونې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له بندېدو وروسته د مدرسو د رونق په اړه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خپرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یوه راپور له مخې حاضردمه په سلو کې اتیا د ښوونځي د عمر افغان نجونې له ښوونځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدی چې 2.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوې نه ده. د ښوونځیو بندېدا د دې سبب شوې چې نجونې د ښوونځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریځ تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیز فعال ناهید نور لاتینا خبرونه ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوي، مجبور دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحمانی مثال ورکوي او وای کله چې هغه لښ په ژم ټولګي ووم ته بریالي شو بل لار ورته پاتې نشو، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خبرونه ته وی بلی ولس کلنې افغاني چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتل اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیز ورته ښکاری چې دا ارمان نه پوره کیږي، نو مجبور شو چې مدرسې ته لاړ شي. بلومبرګ خبرونه طالبانو د چین له هوایی کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف داره چې د سختدریزو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یوه خبر کس ویلي چې د هوایی شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دواړو خواوو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دواړو خواوو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خپور کړی. په یوه پوست کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلي چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خدا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مرستیال عبدالمختار تبصره وروسته لري کړل شول. مختار لیکلی و چې دوی په خوشحالۍ هغه پروژې مني چې ښه کیفیت او بیه ولري. له بلې خوا هوایي کمپنۍ په یوه بیان کې وویل چې د دوی د استازو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبرې نه دي شوي، خو د طالبانو ویندوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وایي هغه کس چې له دې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نصبېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو غړي وڅارل شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونې له امله حافظې کمزوري شوي او تر ډېرې څه په ذهن کې نه پاتې کیږي، یعنی هر څه هېریږي. دوی وروستیو دوو کلونو کې دا ناروغي زیاته شوې ده او ورسره د ژوند چارې ټکنې شوې هم دي. د دوی له قبل ډاکټرانو ته تللي، درملنه یې کړې، خو دارو درملو په کوم اغېز نه دی کړی. تفصیل دې راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېری په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هېر واتي، ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډېرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هېره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولدا غ مرسته نه مانه، بلکې ډېرې ځوانانو پیدا کړي. لار ځوان سره چې مخکې و دی چې د هېرې مرض مزیات شوی دی. ورځې یو ډاکټر کورته بولی ولو سر راووتو کلی جنور کو دی، موټر سخت ډېر وګرځېدو، یو ساعت دو ساعته ماته لسو. بل ور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته شوی دی په کلی پسې ګرځېدو، چې زما کلی چې ده کنه خلک ته دی دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مصاله هغه د دې مصاله کاروبار کوي، خار خواته تلم وای دغه مصاله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مصاله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې ته وویل نیم زر افغانۍ به مورچره واخلي. کله چې مې مصاله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچره رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مصاله دې تسلیم کړه. مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورچره اخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي اخیستې. وایي مال هېرې مې شوې. بیرته ورلم. کله چې ورلم، موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی، پیسې دې نه کړې، ولادي ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
پټول کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازن غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ساسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارات یو کارکونکو يم، زما ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یو شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد د آل یو شی ده د پاکستان د حکومت په همکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسې ټولو اوریدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکونکو ته دغه پیغام که زمونږ نشر کې په ایران کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، او موږ پاس خپله شخصان پاسپورټي راغلي وو، ډېر خلک دي زمونږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دار د افغانستان میخوره، اینجا نه میخوره، یا د ویزاش کوي چلیږي نه. دا که زمونږ د مقامات پورې ورسوي کوشش وکړي و ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یې لسی.
تاسو د راډیو د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې اوس افغانستان نه راغلی وو، د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان نه راغلی وو. دلته ستاسو د راډیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي، او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرو نه اورو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو اوري، تاسو هم کولای شئ هغه ډول چې درته یادونه وشوه خپل پیغامونه موږ ته راواستوي. موږ ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې خبرو، د البته د واتس اپ شمیره 24 ساعته فعاله ده. هر ډول غږیز پیغام چې تاسو فکر کوئ د ستونزو په اړه دی، او باید هغه د ازادي راډیو د سپو له لارې خپور شي، کولای شئ موږ ته راواستوئ. موږ به ستاسو همدا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خپرو. هغه پیغامونه چې نه دي خپاره شوي او موږ ته رارسېدلي دي، پیاړه مکوئ، ساز دا پیغامونه خوندي دي او د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې به درته خپاره شي. زه به د واتس اپ شمیره راته یو ځل بیا تکرار کړم، 00 420 11 21 201. بیا یې تکراروم، 00 420 11 201. دا شمیره د ازادي راډیو ده، او کولای شئ تاسو په هر محل باندې خپل غږیز پیغامونه په همدغه شمیرې ازادي راډیو ته راواستوئ. موږ ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خپرونو کې په نوبتي شکل باندې درته خپرو. د دې خپرونې لویه برخه وبخې دویمه نیمه، البته د ازادي راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې ته جلا شوې ده، خو مخکې لاغې چې هغه خپرونه درته مخبره کوم، بیا هم یادونه کوم که چیرې د ازادي راډیو په څپو کې ستونزې تاسو زموږ غږ نه اورئ، زموږ پر وېپاړه زموږ خپرونې ژوندۍ خپرېږي. څلیروي ساعته کولی شئ زموږ خپرونې زموږ پر وېپاڼه باندې واورئ او تر خوا یې نور مهم مطالب پکې ولولئ. بیلابیل مطالب هم پکې شته، یعنی هغه څه چې د ازادي راډیو په صفحه باندې تاسې په غږیز شکل باندې اورئ. که د لوستو مینهوال وئ هغه د ازادۍ راډیو پر وېپاړه باندې هم شته، کولی شئ دا مطالب په تفصیلي شکل باندې ولولئ او خپل دوستانو سره یې هم شریکی. زموږ خپرونې پر یوټیوب چینل او زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ځینې خپرونې البته شته، کولی شئ هغه هم ولولئ. ځینې سیاسي خپرونې بیا زموږ پر وېپاڼه کې هم شته دی، هماغلته کولی شئ په تفصیلي شکل باندې. یوازې البته یو کلیک باندې په ډېره ساده بڼه باندې زموږ د خپرونې تاسې وګورئ او هم یې واورئ. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خپرونې دویمه نیمایي چې دا د ازادۍ راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو خپرونه د هغې لپاره جلا شوې، خو له هغه نه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلی په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیاوې محدودې کړي چې زیانمنو ته مرستې رسوي. لبلغاړي د بشري حقوقو څار سازمان لړنیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلې. د بشري حقوقو څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درش پیتون جونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان راګرځولې دي. دې سازمان دوی اولنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. تاکل شوی دا چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو د 500 اورونو د روانې لړۍ دریم ورسی لوبه وشي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ده. په دې پسې د کرکټ جام آسیایي جام د اګست په 1 پیلېږي او له هغه وروسته بیا د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 نیټه په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشینکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین د احتمالي مرګ وروسته یې کړې ده. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا لس زره وسلوال راغونډ شوي دي. اور سه خبر راځي د جرمني چارواکي د یوې خیاړخې افراطي ډلې پر ضد پلاتونو په ترڅ کې په لزګونو وسلې او په لزګونو زره مهمات نیولې دي. دا سیدا کیږي چې د ډلې غختل د جرمني حکومت مسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویل چې تر دې مهاله 312 میله وسله 340 میله جری هدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات نیولې دي. د جرمني سترې محکمې رایې چې ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ډیره مننه چې دردم غړي پورې را سره وي او سم لښمنې سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره چمتو شوې ده.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې په دې غږی کوچولې او شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
لکاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او دغه نور ډیر مسائل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل او سی لوستون ته هم دا چې مونږ نوې سب ته نه پریږدي ورشو.
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکور بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکي شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخاب باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور ودور باندې وشي نه غځي کې د خوخني په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني د سیوی چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وی چې ژوند سره دومره مشکل کې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي له کال رنیول تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید ماتې دا باید په نظر کې ونه نیسي د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنې ځان وژلی کومه لک ځان وژلی زیاتره همدا سیموږ علت پوښته هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځه لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درته پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي میزان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري موږ خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تاسو نو وخت بيخي سره مړ ژوندې وشکېږي سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانی پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوخه او مشوره پکې مهمه وي
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته کل شي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني نو ورسره دلیل وایم منطق ورسره وایم او بیا یو څه شکر د دغه پر ما د خدای رحم د چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله د زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې هغه که د سټایل ازادي وي هغه که د خبرو ازادي وي هغه که د انتخاب ازادي وي خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده د زړو واک ډېر دی پلار واکي ډېره حاکمه مهمه ده په کلیوال ژوند کې هغه سب کو اسلوب ټول داد دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځ ته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجاد کولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کچې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک. لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیلې ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ اوچارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نست په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نست په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سره داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې، پوهنتون کې، په کار کې، په دفتر کې، د رسنیو له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ لته سره
په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ایښی، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي حوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولي علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزا ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړي دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د یادښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلی دی او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په پایل کې لیکلی دی او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلانو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 50 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب کوست دې کتاب یو څو خې خبري را سره شریک کړی.
زبې یو څو جوړلیدون هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطل کوخخ مکړه. هل ته چې ورسېدی لبیر تر حرکت کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی. ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یادا هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولې. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډېر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
سلا بند وید میں کدے ون لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو بے ون دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینے ون چی گل چن را باندی سیل دا گلو بن کڑو را تخلاس کڑو دا خیالونو دیور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور بکت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مین چنوان دیخنا میں نوا مین چنوان دیخنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا ای نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا ای نارا پوری ٹوکی کوی تم رب خوندا نمون میں نوا تم رب خوندا نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بیشون دونو تجربه می نوا هاگ جهان کی با مجنون توایم هاگ جهان کی با مجنون توایم زهوما شکم خوم زمین نوا زهوما شکم خوم زمین نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چی نوا اندیخن می نوا پختونو ما نام می نوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوا اسرار دمرا نصیب می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا چه نوان دیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان